درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موخه د دې ساعت مهمو خبرونو ده. د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو په وروستۍ څپه کې له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران بمباری دوام لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبه څخه تر جمعې پورې تړلی وي. بلخوا بیلابیلو رسنیو د سه شنبه په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالد ټرمپ او بنیامین نتانیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو راپور ورکړ. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوه تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبره کړي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50 کم شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما د خبره پرون سه شنبه د وشکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یوناما وویل چې د اقلیم د بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیما ګواښي. یوناما زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سه شنبه په ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې 9 کسان په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې په دو جلا اعلامیو کې لیکلي چې وتنې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نور چې یو ښځه هم پکې شامله ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لوکوره د تیښتې په جرم په درو ووهل شوې دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو کسانو څخه هر یو په عام محضر کې 9 درې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې وویل چې طالبانو لخوا عامه سزا ورکولو کې سهکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدنی سزا غندلې او د طالبانو په حکومت غا کړی چې دا ډول سزا ودروي. او په اوکراین د روسیې د وړمې شپې د لوی برید د تلفات شمیر 300 کسانو ته اوچت شو. د چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژل شوي او له 300 څخه زیات نور ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل پیل رئیس یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په تاسو مال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیاری نیولې وو تر څو د سه شنبه په ورځ په کاناډا کې د G7 یا وو لویو صنعتي هیوادونو په سرمشي ځونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ترامپ د زلنسکی تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنگتن څخه ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د برید په جریان کې د اپارتمانونو یو نه پولیس او ودانۍ په داسې محل بشپړ ویجاړ شو چې ډیری اوسیدونکي په خپلو کورونو کې ویده وو. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اوز بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیز کون کو زبرش نغم واری زره به هم تاسو ټول تشرف واسمم د اون ټولګي جغرافیه مسمن یول سم لوستم خو زه کون کو زمرا تاسو د نن ورځې یول سم لوست موضوع د سیادری وچی د سندونو په اړه په اړه څه په هیږي. کتاب صفحه له یو اتی من پایل بهتر اتاتی می سی پیپری خو رو ګل لیز کون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف عبارت له د سیادری وچی د سندونو په اړه څه په هیږي. دویم د سیادری وچی جهیلونه سمندرګي او خلیجونه. دریم د سیادری وچی اقلیم. دا هغه درې مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیز کون کو د پرتو وجو دقت په هیله ما هیله د لوست پای پر سره ما کې وکړي او یو څه تکړه خوږه که درمونه زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی مونږ تاسو د آسیا د لویې وچې د سیندونو په اړه څه پوهیږي معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو لکه څرنګه چې مونږ تاسو ټول پوهیږو، آسیا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یې په زړه کې موقعیت لري. او آسیا لویه وچه ډېرې زیاتې پراخې دښتې لري چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم د آسیا لویه وچه ډېر زیات سیندونه لري چې دغه د آسیا سیندونه د بهیر له مخې څخه سمندرونو خواو ته روان دي. په دې خاطر سره دغه برخې چې دي په څلورو حوزو باندې ویشل شوي دي چې هر حوزه به نن ورځ مونږ تاسو درنو زده کوونکو په لوست کې ولولو. لومړنۍ حوزه چې ده درنو زده کوونکو، په دې حوزه کې هغه سیندونه چې د سابریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورته ویږي، دغه له دغو سیندونو څخه عبارت دي. او د دې تر څنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سیندونه دي، هغه په خپله د اوب یا هم یسنی او لینا سیندونه دي. د دې سیندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوي سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ بڼه باندې بدلیږي. دویمه حوزه چې د درنو زده کوونکو، په دویمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د آسیا ختیځ خواته د آسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګیو ته تویږي. په ترتیب سره د شمال نه سویل خواته ځي او په دغه کې شامل سیندونه چې دي درنو زده کوونکو، د امو سیند دي چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د ولادي او وستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي. همدارنګه د هوانګوه سیند دي چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دی او هلته تویږي. د دې تر څنګ د میکانک سیند دي چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبودیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي. دریم چې دی درنو زده کوونکو، دریم حوزه کې همیشه درنو زده کوونکو هغه سیندونه دي چې د آسیا له ختیځ نه لویدیځ ته د هند د سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تویږي، چې د هغو له جملو څخه د ایرو او عادي له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تویږي. د ګنګا سیند دی چې هندوانو ته دغه سیند ډېر زیات سپیشلی دی او ډېر زیات ورته مقدس دی، او دغه سیند چې دی د بنګلادیش په څنګ کې د بنګال خلیج ته تویږي. د سن سیند دی چې د عمان په سمندرګي کې تویږي. د کاروان سیند دی، د دجلی او پرات سیندونه دی چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي. څلورمه برخه چې د درنو زده کوونکو، یا هم څلورمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د آسیا په داخلي خلیج جهیلونو کې تویږي. د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دی او د سیر دریا یا هم سیهون دی چې د آرل آل په جهیل کې تویږي. د اورال سیند دی چې د آسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي. د کسپین په سمندرګي کې تویږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مونږ تاسو د آسیا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې پوسی او اوسېږي اوس هم د لوست په دې برخه کې مونږ تاسو د آسیا د لویې وچې جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه پوهیږو. لکه څرنګه چې مونږ تاسو ټول پوهیږو، جهیلونه عبارت له هغو ولاړو اوبو څخه دي کوم چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي. سمندرګي په هکله خو مونږ تاسو پوهیږو، اوس هم خلیجونه پوهیږو. خلیجونه هغو ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې درویو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي. جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپیر دی چې د جهیلونو څلورو خواو ته وچي او د خلیج درو خواو ته وچي اوسېږي. نو په دې خاطر سره مونږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو. خو ژو بل لیزه کوونکو، دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، کازاکستان، منځنی آسیا، سهیل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه لولو. خو شو زده کوونکو، په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او عظمي اوږدوالی چې د دې سیند دی. درنو زده کوونکو، د 800 کیلومتره او سوري چې دي په خپل 110 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې، په قزاقستان کې د بخیشار، د آرال جهیل، د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د قرغستان کې د بیسکول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي. د امیر بند دی، د غزنی ولاړې اوبه دي، او د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهورو نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د سوانکاری جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي، کوم چې زیات ښکلي منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي ترڅو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. ترنو خو ځکه کوونکو تر دې دم پر مراتاسو جهیلونه وپیژندل. اوس هم د اسیا د لوی وچې خلیجونه پیژنو، خو ځکه لوی ځکوونکو د اسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چي دي. ډیر مشهور یې د اوب خلیج دي، خو د دې تر څنګ د خپل ځان کې نور کوچني او وړ خلیجونه هم لري. یعنی مشهور چي دي هغه په خپل د اوب خلیج دي، بل چې د ختیځ آسیا د سواحلو خلیجونه چې دي، د دې سواحلو کې د کورناتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې تر څنګ د آسیا د سیویلي سواحلو خلیجونه چې دي، د سیام خلیج دي، د بنګال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې دای له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي، او نور خلیجونه هم دي. او همچنان د آسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه چې دي، د کوچنی خلیج، د اوکبیر خلیج په نامه سره دي، چې د لوی او وړ سمندرګي هم په آسیا کې لیدل کیږي. د کسپین سمندرګي دي، د آسیا په دننه کې، د آسیا د لوی وچې په دننه کې ډیر لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د آسیا د ختیځ سمندرګي چې په خپل د بیرنګ سمندرګي، یا هم د اهوستک سمندرګي دي، د جاپان سمندرګي دي، جر سمندرګي دي، او د ختیځ چین سمندرګي دي. د آسیا سیویلي سمندرګي چې دي، درنو ځکونکو، د ختیځ چین سمندرګي دي، د جیوا سمندرګي دي، د اندومانا سمندرګي دي، او د عربو سمندرګي دي، د عمان سمندرګي دي، چې زیات سوداګریز اهمیت لري، او د آسیا په لویدیځ کې سور سمندرګي ډیر مهمو سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو، دا و چې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې اوس موږ د کړو سې چې وسام د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقلیمي سیمې پیژنو. خوشحال ګل لیلی ځکونکو، آسیا ډیره پراخ لوی وچې ده، کوم چې د استوایي له سیمو څخه تر شمال قطب، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بیلابیل اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د آسیا په لوی وچې کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه، د جامو ډولونه بیل او راس راس دي. یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو آسیا راس راس اقلیم هم لري چې دغه اقلیم په حق له بین رسم را تاسو تفصیلي معلومات لاسته لومړنۍ سیمې چې دي آسیا لوی وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي، په خپل د قطبي یا هم احتلالي اقلیمي سیمو په نامه سره دي، چې دا د آسیا د لوی وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې، د شمالي عرض البلدونو یو پر 2.5 درجو څخه تر 15 درجو پورې په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوط دي، او په دغو سیمو کې پیدا کیږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادېږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خاورې ډېر زیاته حاصل هیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې کرنیز محصولات زیات نسته، پکښې کې لکنګل او واورې نه ډکې اقلیم لري دغه سیمې، او تودوخه یې ډېره زیاته کمه ده، کابو سانتیګریډ 60 درجو ته رسیږي. د دې تر څنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې دي، درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کوم اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډېر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتیګریډ 39 درجو پورې رسیدي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمې کې راشنه کیږي، او ځنګلونه یې ډېر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې دي، درنو زده کوونکو، د ستپ د سیمې اقلیم دي، چې دغه ډول اقلیم د منځنی آسیا د چین له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی، لکه د یو کمربند په سیر باندې تر ترکیه پورې غځېدلی دی، چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنی آسیا هیوادونو پکښې کې راځي. د دې اورښت اندازه چې ده، په کمه اندازه سره ده، یعنی اورښت یا هم بارانونه چې په کمه اندازه سره پکښې کېږي، چې کابو 150 تر 200 مترو پورې تر منځه پورې موقعیت لري، یا هم اټکل کېدای شي. تودوخه په دوبی کې کابو 30 درجې سانتیګریډ ته رسیږي. ژمی یا سوروالی، د ژمی د سوروالی منفي درجه چې ده، په خپل لس او 15 درجو سانتیګریډ ته رسیږي. د دې په څیر صحراګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کیږي. څلورم، درنو زده کوونکو، د غرنیو او لوړو برخو اقلیم دي. دغه د همالیا او د قرقرم، تیتانشا، هندوکش، د البرز، د زرګروس، د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیم یې جوړ کړی دی. او ورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي. واوره او غرنونه په کې اوسیږي، او همچنان غرونو دغه لړۍ د آسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم، صحرایي اقلیم دی، چې د لامه څخه معلومیږي چې دا په خپله د عربستان ټاپووزمه کې ده، افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پراته ده او د دوبی د تودوخې درجه یې له 15 سانتي ګریډو درجو نه زیاتیږي او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټیږي او په ډیرو کلونو کې اورښت نه پکښې کیږي، یعنې اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې کې ډېرې زیاتې ګرمې دي، اورښت یې کله کله 50 مترو ته رسیږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي. یعنې نه کیږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو، معتدل اقلیم دی چې معتدل اقلیم له کلنی اورښت یې د 400 ملي مترو څخه زیات دی او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او 2 سانتي ګریډ د 2.5 درجو ته رسیږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. اوم هم درنو زده کوونکو، مدیترانه‌ای اقلیم دی چې د ترکیه د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیځ برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده او کوچنی سمندر مدیترانه‌ای سمندرګۍ ختیځ غاړي په مدیترانه‌ای اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا، نارنج او لیمو مدیترانه‌ای بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کیږي. اتم هم درنو زده کوونکو، استوایی یا همسونا اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 800 ملي مترو څخه زیات او اوړی یې او ژمی تودوخې یې زیات بدلون لري. یعنې د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 او 20 درجو په منځ کې دغه بدلون لري او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې د دغه ډول استوایی یا همسونا اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوه ونې پکښې کې شنه کیږي. بل هم درنو زده کوونکو، نه هم د استوا برانی یا هم زګلونو اقلیم دی چې دا د شرق المحت ټاپوګانو، د هند، د چین لویدیځ سواحل، بنگلاديش سویل او شمالي لویدیځ هند یوه برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنۍ اورښت یې په زیات اندازه سره او په هر میاشت کې له 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنۍ منځنۍ تودوخه یې د سانتي ګراد 25 او 30 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده لمدوي او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و تر دې دم فریزمنو ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه پوسی واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکرارون، تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړي. څلور ځوابه پوښتنې دي، هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب دایره رسره. لومړنی سوال، د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په پسیمو کې پرتی دي؟ الف تر کتب لاندې، ب کتب صحرایی، د غزنی. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د استوا ځنګلونو د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډیر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورښت او تودوخې له صفر نه ټیټه. دریم سوال، درنو زده کوونکو، بنگلاديش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درس پر چیز دست دست بدرانه حضور که زریجن دل اکمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرش نغم فاری زل به هم تاسو ټول ته دزر لکم من شرغ واس پم د اتلم ټولګي جغرافي مز من یو لسم لوستم. اله چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون ته برتر او غوچو صحت مند او سجه او د صحت چم وبم پتن می درنو زکون کو د سیس مرستا سو تیر ورز لوست امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافي، بشری جغرافي او هم چنان د تکوم او نشات به حق لو. نه اله چې تاسو ټول قدر منو زکون کو یو سز د کری وو سی جاپو یو سپوسی وو سجه درنو زکون کو نو مرحبا تاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست کوم چې نن ورځ بس مرحبا تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره پوهیږي. معلومات لاسته راوړو کتاب صفحاله او اته یې من خپل بهتر سلور نیوي سی پی پری هم درنګ اس مرحبا تاسو د نن ورځې درسي هدف يم هغه موضوع کني چې نن ورځ مرحبا تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره پوهیږي، دوم لایتنی امریکا دا هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ مرحبا تاسو په لوست کول ولو او په حق له به په تفصیلي شکل سره معلومات لاسته راوړو. نه هله د ستاسو ټول ترمنځ د کونکو د لوست تر پای پر رسم ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنو ځکونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی، ځکه نن ورځ به موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له او هم چنان لاتینی امریکا په حق له معلومات ولولو. خو د لوست د پیل په شبو کې به لومړی موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو او وپوهیږ. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو امریکا لوی وچه هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل پراخوالي له کبله څخه پر دوو لږ وچه پر دوو لویو برخو باندې ویشل شوی دی، چې یوې برخې ته شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته جنوبي امریکا ویل کیږي. لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسني شرایطو کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډیرو پرمختللو لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې شمالي امریکا کې اندرونو سکون کو شمالي امریکا یې تر ځمکې لاندې ډیر زیات شمیر قانونونه لري چې دا د ریډ اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د قانونو ترڅنګ امریکا له یو چکی طبيعي سرشار زیرمې دي، پراخې ځمکې او د اوبو د ډک سندونه او ډول ډول اقلیم له پلوه څخه امریکا له یو چ د نړۍ یو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د ژوند بڼه او پکې کې د ژوند بڼه په اصري ډول سره ده. همدارنګه کډر منځکون کو د امریکا د لیوچی د کشف څخه ورسته اروپایان د لیوچی ته مهاجرت وکړل او غوښتل تر څو په دې کې خپل پنګاوه چونی وکړي، تر څو وکولې سي خپل د ژوند ورځنی چارت پرمختګ ورکړي او وکولې سي خپل پښمن کې پرمختګونه وکړي. نو دې دغه امریکا لیوچی ته مهاجرت په اروپایان کله چې دې مهاجرت په نو دې د خپل مهارتونو او استعداد په کارو اچولو سره وکولې سوي چې د پیړیو په اوږدو کې نوې تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لیوچی د صنعت څخه برخه د صنعت څخه کومي کاني مربع چې لري طبيعي زیرمې چې لري د هغوی څخه استفاده وکړي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کونکو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغېزمن عوامل موجود دي، چې د دویمې نړیوالې جګړې د زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شول خو بیا هم متحده ایالاتو د دغه جګړو له کبله څخه زیانمنه نه شوله، هیڅ د دې اقتصاد ته زیان ونه رسېدی او د خپلو سیالانو سره مخې ته ولاړل. وی کولای شي چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي. شمالي امریکا د زیاترو هیوادونو د پوهانو د متخصصینو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای سپای چی په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمنو او هم چنان د دې ترڅنګ د نړۍ یو د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي. خوشاګل لیز د کونکو نه وزیدا چې کانی منابع امریکا لوی وچه په خپل ځان کې لري، بلکې د دې ترڅنګ د پکرن او منډری کې هم ستر رول لوبولی دي. په شمالي امریکا کې طبيعي سرشار او پراخ منابع لري، چې هم د غلامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او ملډری په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصل هي ځمکې ولري، چې دغه حاصل هي ځمکې لري څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې هغه له جملو څخه غنم جوار پکې کرل کیږي او دغه کرنیز فعالیتونه دي سر تر سی بیچ دغه کرنیز پالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې د امریکا د لوی وچه په اقتصاد کې پرمختګ راوړي، چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځنګړي ارزښت لري چې په دې هیوادونو کې د غویانو او پسونو او وزو د لویولو او هم چنان د دې ترڅنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کونکو قانون او صنایع په امریکا کې د امریکا لوی وچه کې چې زیات شمیر قانون او صنایع لري، د هغو له جملو څخه په خپل درمنځ کونکو د نیپتو څنګ او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانون پیدا کیږي، چې د له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانون یو له ارزښتمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمیرل کیږي. همدارنګه د دې لوی وچه نور غوره قانون سره زر دي چې ستره منبع جوړ کړي د اقتصاد په برخه کې سپینزر او همدارنګ میس نیکل او داس نور دي، چې د امریکا یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دی په لویو شهرونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځګونی جهیلونو په شاوخوا کې جوړ شوی دي، چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې صنایع او پلیزات تولید کول او درند صنایعو د پولادو برابرول او کرنیز ماشینونو په لارو جوړولو کې لستر برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي، د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول او الوتکو جوړول او بل اخره کې مېوي صنایعو جوړول د نیپتو جوړول او د چنړولو له صنایعو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اقتصاد په مرحله مخته کې ستر رول لوبولی. نو درنو زده کوونکو د لوستر دیدم پرې مور تاسو د امریکا د لوی وچې د قانونو او د اقتصاد په حق له معلومات په لستله وس هم د لوستر پرون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې لایتنی امریکا په حق له معلومات لستر ورو چې لایتنی امریکا کوم امریکا ته ویل کیږي او څنګه جوړش لري. خلاص د کونکو لایتنی امریکا چې په خپل د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په سیر پرمختللې هیواد نه دی خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولر دی چې د کانی موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کیږي او دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پر دې باندې پر کوي او هم چې نن د امریکا د لوی وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات د کچې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دی چې کرنه په دې هیواد کې درنو ځکونکو د شلمې پیړۍ په لومړنۍ کې د کرنې په برخه کې بدلونونه استراس اغلل چې دغه بدلونونه له عمل څخه لایتنی امریکا وکول شي د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړي چې نن ورځ کولای شي چې د جنوبي امریکا د هیوادونو په غوره کرنیز محصولاتو درلودونکو کې لکه پومبي غنیو ککاو قهوه کېله او ربړونو نمونه لرونکو د حاصلات لري چې سربېره پر دې د سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځنګړي ډول سره غنوم او جوار په ډېر اندازه سره کړل کیږي چې د دې څخه د سات په پیاوړول کې ستره ګټه اخیستل کیږي لکه هم چې نن د ارجنټاین کې د غنمو او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوه مهم صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې قهوه تولیدوي او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو یعنی خام ربړه د دې لوی وچې د غوړه شتمنۍ ګڼل کیږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړول کې ستر رول وبولې دي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلریز د کونکو د امریکا د لوی وچې بل برخه چې ده هغه په خپل د ارجنټاین دی چې ارجنټاین د غنم او جوار مهم تولیدونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د برازیل د نړۍ د قهوه مهم صادرونکي هیواد دی او د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په دې ټاپوګانو کې په منځنی امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیله قهوه ککاو غنی ډول ډول مرقبات اناناس او همدارنګه سربېره پر دې ټول جنوبي امریکا کې جوغندر کاند کتان او ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې وړ محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا د لوی وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډر مونږ غوړلی چې کون کو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې په لایتنی امریکا کې قانون او سنایو په حق لولو چې په لایتنی امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر رول په دې برخه کې لوبولې دي چې د دې له جملو څخه په خپل برازیل او ارجنټاین ځنګړي ارزښت لري چې د هیواد په شنو او پراخو دشتو کې د شتوالي له عمل څخه د رمو ساتنه کیږي چې مالداري په ځنګړي ډول سره لکه غواګانې وزې ډېر ریواج او هم دستور لري چې له سترو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ کډر مونږ غوړلې چې د کونکو جنوبي امریکا یو له هغو لویو چې له جمهور څخه شمېرل کیږي چې د قانون او سنایو درلودون کې د جنوبي امریکا د طبي منابعو په لور څخه یو بډای له یو چې د چپدیرو یو چې کې د نیپټو غازونو او هم چې نن سر زر سپین زر او میسو او وسپنی قانون په پراخه توګه سره پیدا کیږي او دا سیمې د نیپټو د منبعو د درلودلو په لور څخه د پاملرنې وړ ده. موږ تاسو په چیرې لوستنه کې ولوستل چې د نیپټو زیرمې په خپل د حیواناتو د حیواناتو څخه منشا اخلي یا هم د حیواناتو د منبع څخه منشا اخلي چې د خپل د زرګونو کلونو مخکې د مسمک لاندې چې کومې د حیوانات د مدرسمک لاندې پاتې سوي دي چې کله زرګونو میلیونو کلونو ور باندې تیر سوي دي د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره او هم چې نن د دې ترڅنګ د اکسیجن نه رسیدل لکه بل څه دغه حیوانات یا هم دغه ژوند په نیپټو باندې بدل سوي دي چې په دغه لوی وچ کې په امریکا لوی وچ کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپټو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ سره زر او سپینزر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د امریکا د لوی وچ په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. او هم چې نن د دې څخه د یو له هغو عملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل د دې لوی وچ د نیولو لپاره کله چې دی راغله د دوی یوازنی لامل دا و چې دی غوښته د دې د کمیټي په لیزاتو لکه سره زر سپین زر او لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي. نو دوی په دې خطر سره غوښته تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي او سپین زر زیاتره قانون چې ګیترونه ځکونکو په مکسیکو او بوکی توکی د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي چې په جامیکا کې د دې د نیپټو د صنعت ډول ډول قانون لکه د پلیزاتو ویلي کول او په میسو کې مهم قانون لکه د چیری په هیواد کې د ونی ورله هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په جنوبی امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنی حالت یې لوبولی دی. چې دغه ټوله قانون د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. نو له همدې امله څخه موږ تاسو ویلی سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه څخه وکولی سپی چې د نړۍ په نړۍ کې یو له سترو زبرځواکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي. او که چیرې د امریکا دغه پراخوالي ته موږ تاسو متوجه واوسیږو موږ